السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی. زه صفی الله ستنګ زیم. تاسو هم د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ. په وړاندې خبرونه کې به واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو څه باندې 15 لک رایو قسمي نتیجه چې مجموعا 10% تشکیلوي نن شاوخوا 3 بجې اعلان کړه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي بیا وایي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه رسیدلي ټول رسمي او مستند شکایتونه په 2 ډلو ویشلي دي. کابل خروال وی لدری کلونو وړاندې نه اوس د کابل هوا یو څه پاکه شوې ده. د یوکراین په اړه به هم وروستی حال واورئ. خو له هر څه مخکې ناجیه صفی ته ور ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د 10% رایو نتیجه نن اعلان کړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په راتلونکو 3 دقیقو کې په دوبۍ کې له قرغیزستان سره دوستانه مسابقه پیل کړي. او د ناټو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن وایي دا د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ زیاتېدو ته ډېر اندېښمن دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د 10% رایو نتیجه نن اعلان کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وویل چې په دې 15 لک رایو کې 67.9% عبدالله عبدالله، 13.6% اشرف غنی احمدي، 9.8% زلمی رسول ګټلې دي. نورستانی وویل چې په راتلونکو ورځو کې به نور نتایج هم اعلان شي.
کمیسیون مستقل انتخابات نتائج قسمی دیگر در روزهای آینده نزدیک بر شما اعلان خواهد کرد.
خغل نورستانی وویل چې د قسمی نتایج ثبت ندی. نورستانی وویل چې قسمی نتایج ثبت ندی او په بخنی قسمی نتایج ثابت ندی او بدلون به بکی راشي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه شکایتونه په 3 ډلو ویشلي دي. د دې کمیسیون غړي او ویان نادر محسنی نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې ټول 1092 شکایتونه ورسېدلي. محسنی وویل چې په دې کې 1000 شکایتونه په لومړۍ درجه کې دي او تر نورو ډېر جدي دي. هغه وویل چې د دې شکایتونو څېړنه د انتخاباتو په نتایجو هم تاثیر لرلی شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او سیړلو لپاره د وزنګړي کمیسون د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي رادیو ته وویل د کمیسون به د هغو خبريالانو دوسی هم وسیړي چې په 1300 کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي او یا هم له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي.
دا کمیسیون نه یوازې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راتلونکي پیښې څېړي، بلکې هڅه کوي چې پخوانۍ پیښې هم چې لا تر اوسه پټې پاتې دي په جلا ډول وڅېړي.
د ځنګړې کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په راتلونکو 3 دقیقو کې په دوبۍ کې له قرغیزستان سره دوستانه مسابقه پیل کړي. د دې ټیم یو تن لوبغاړی حمید الله یوسفزی په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
موږ تمرین کوو، الکان خام آماده دي او انشاءالله الکان کوم چې اروپا او امریکا هم راغلي دي، افغانستان هم غونډه انشاءالله چې آماده دي مسابقه لپاره.
د فوټبال نننۍ مسابقه د آسیا د چیلنج کپ سیالیو د تیاریو په سلسله کې ترسره کیږي. د هم بهرنی خبرونه. د اوکراین د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي د سلویانسک ښار په ختیځ کې د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې امنیتي ځواکونو او روسي پلو فعالانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د اوکراین د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ارسن اواکوف پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یکشنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو او د روسي پلو فعالانو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي افسر وژل شوی او 5 نور ټپیان شوي دي. د اواکوف په وینا د روسي پلو فعالانو د وژل شوی او ټپیانو د شمیر په اړه پوره معلومات نه لري. سلویانسک د اوکراین له سو ختیځو ښارونو څخه شمیرل کیږي، چېرته چې د روسي پلو فعالانو د اپریل په 12 نیټه د پولیسو پر دفترونو حمله وکړه. د ناتو سرمنشي اندرس فوګراس موسن وایي دی د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ زیاتېدو ته ډېر اندېښمن دی. رسموسن نن په یو بیان کې د روسیې پلو بلتون غوښتونکو لخوا د شخړو هغه منظم کمپاین وغنده چې د ده په وینا هدف یې د یو خپلواک هېواد په توګه د اوکراین بې ثباته کول دي. د اوکراین د کریمیا پیښو ته په پام سره چې روسیې لومړی پکې ځواکونه ځای پر ځای کړل او وروسته یې دا سیمه پر خپلې خاورې ورګډه کړه، رسموسن زیاته کړه چې د هغو سړو بیا راښکاري کېدل ډېر د اندېښنې وړ دي چې په روسیې خاص وسلو سنبال دي او یونیفورمونه یې هم نښې او نښانونه نه لري. په هغه ډول چې د روسیې لخوا د کریمیا د غیر قانوني اشغال پر مهال د روسیې ځواکونو په ځان کې و، رسموسن له روسیې وغوښتل چې د وضعیت د عادي کولو لپاره اقدام وکړي او له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای شوي ځواکونه په شا کړي. او په عراق کې نن په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول. د راپورونو له مخې تر ټولو وژونکې حمله د موټر بم چاودنه وه چې په کرکوک ښار کې د پولیسو د تراشي په ځای کې رامنځته شوه. په راپور کې راغلي چې په دې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. پراندې په خبرونه کې ورچې د انتخاباتو خپل کمیسیون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د 10% نتایجو اعلان وکړ. یوسف نورستانی وایي کېدای شي په نورو قسمي نتایجو کې بل کاندید مخکې وي، دا نتایج ثابت نه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي له ټولو 1392 شکایتونو څخه 300 ډیر جدي دي.
870 مورد شکایت از جمله شکایاتی است که در کاتگوری الف قرار دارد.
د قانون او پټرولیم وزارت وی تر راتلونکو 15 کلونو به افغانستان د نفتي موادو په برخه کې په ځان بسیا شي. او په وروستیو کې هم د سکانو دی او جشن او د اوکراین له حاله خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون د یک شنبه پر ورځ له غرمې وروسته په کابل کې په یوې خبري ناست کې د 10% رایو قسمی نتایج اعلان کړل. د کمیسیون رئیس یوسف نورستانی ویل تر دې دمه په شمیرل شوی رایو کې جمهوریت ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې، چې په دوه قسمی شمیرنو کې په لومړۍ درجه کې ډاکټر اشرف غنی احمد په دوهم او زلمی رسول په درېیم درجه کې راغلی دی. د ویل دا نتایج ثابت نه دي او هر ورځ بعد رایو په شمیر کې بدلون راشي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر یوسف نورستانی وویل تر دې دمه د جمهوریت ریاست د کاندیدانو سباندې 15 رایې شمیرل شوې دي. د وویل تر اوسه د قسمی نتایجو له مخې ډاکټر عبدالله له وو نورو کاندیدانو څخه زیاتې رایې ګټلې او په لومړۍ درجه کې حسابېږي.
ډاکټر صاحب عبدالله 212312
رایې کې 4.9% در باندې ګره. ډاکټر عبدالله 212312 رایې ګټلې چې 23.9% کېږي. ډاکټر صاحب اشرف غنی 190516 رایې ګټلې چې 10.4% کېږي. ډاکټر زلمی رسول 940021 رایې وړي چې 9.8% کېږي.
خاغلی نورستانی وویل دا رای د شپږ شولایتونو له مختلفو مرکزونو څخه د انتخاباتو کمیسیون ته رسیدلی دي چې ټولې پاکې دي. د یاد کمیسیون چارواکو وویل له دوی وروسته عبدالرسول سیاف 15.609 رای ګټلی چې 15.1% کېږي. قطب الدین هلال 14.516 رای ګټلی چې 2.9% کېږي. ګلاغا شیرزی 11.12 رای وړي چې 2.2% کېږي. داود سلطانزوی 2422 رای وړي چې فیصدی 0.15 ده. او امین ارسلا 1316 رای وړي چې فیصدی 0.3 ده. خاغلی نورستانی وویل د رای دا شمیر ثابت نه دی ځکه چې د ټولو ولایتونو نتایج نه دي بشپړ شوي. د وویل د رای شمیرنه روانه ده او هر ورځ به پکې بدلون رامنځته شي.
په دې رایو کې بدلون راځي. په نږدې ورځو کې چې 15% نور رای هم وشمیرو په دغه شمیر کې نوي بدلونونه رامنځته شي.
په پام کې و چې د دې انتخاباتو قسمی نتایج د شنبه په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا یو ورځ وځنډید. د دې کمیسیون چارواکو دا هم وویل د مشکوکو رایو په حق له هم څېړنې روانې دي. دوی دا هم وویل دا له امکانه لرې نه ده چې د ځینو مرکزونو هغه رای چې درغلۍ پکې ثابتې شي باطل اعلان شي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې د ټولو پاکو رایو وروستي نتایج به د ثور په څلورمه نیټه اعلان شي.
و موریدل چې د انتخاباتو څه باندې 15 لک رای شمیرل شوي او په مجموع کې د انتخاباتو 10% نتایج نن اعلان شول. د انتخاباتو کمیسیون چارواکو ویل کېدای شي په نورو نتایجو کې بل کاندید مخکې وي، د پام سره چې دغه نتایج ثابت نه دي. د انتخاباتو په اړه په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه ورسېدلي ټول رسمي او مستند شکایتونه په څو ډلو ویشلې دي. د یاد کمیسیون ویاند نادر محسنی د یکشنبې په ورځ یوه خبري کانفرنس ته وویل چې 980 شکایتونه په لومړۍ درجه کې دي چې څېړنې د انتخاباتو په نتایجو هم تاثیر لرلی شي. یاد کمیسیون چارواکي زیاتوي چې تر دا مهاله 980 انتخاباتي شکایتونه څېړل دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د سید کمال شاه راپور ته.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې تر دا مهاله دغه کمیسیون په رسمي ډول ټول 1302 انتخاباتي شکایتونه ثبت کړي چې زیاته برخه په بلخ او هرات ولایتونو کې دي. د یاد کمیسیون غړي او یا نادر محسنی د یکشنبه په ورځ د خبري ناسې پر مهال وویل چې ټول رسمي او مستند شکایتونه د یاد کمیسیون د کړنلارې له مخې ترتیب شوي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې چې د یاد شکایتونو له جملې څخه 302 د جمهور ریاست د کاندیدانو، 1500 د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په وړاندې او 0 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو په اړه ثبت شوي دي. ښاغلی محسنی وویل چې د رسمي شکایتونو لمن څخه 300 زیات داسې شکایتونه دي چې کېدای سي د انتخاباتو پر نتایجو هم تاثیر ولري.
1302 لیکلي رسمي شکایتونه مو ترلاسه کړي دي چې زیاته برخه یې مستند دي. د ثبت شویو شکایتونو څخه یې 980 داسې شکایتونه دي چې په لومړۍ درجه کې ځای لري چې کېدای شي د انتخاباتو پر نتایجو باندې هم تاثیر ولري.
نتیجه انتخابات تاثیرگذار واقع شوند.
شاغلی محسنی زیاته کړه چې تر دا مهاله 15 شکایتونه څېړل شوی دي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د هر ډول پراخ ګډون سربیره بیا هم په دغو انتخاباتو کې د درغلیو راپورونه ورکول شوی دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي شایي په ځینو ځایونو کې مخکې له مخکې د رای صندوقونه ډک شوي وي. نادر محسنی وویل دا چې شکایتونه زیات شوي شایي څېړنه هم زیات وخت ونیسي، خو د وروستیو نتایجو اعلانېدل به ونه ځنډیږي.
دا شکایتونو د اندازې زیاتوالی او ورته د سمې رسیدګۍ ته په پام سره د دې امکان شته چې د شکایتونو د رسیدګۍ موده زیاته شي، خو د شکایتونو د رسیدګۍ لپاره تمدید شوې موده په هیڅ حالت کې په ټاکلې موده کې تاخیر نه راولي. هوډ لرو چې د انتخاباتو په اړه ټول شکایتونه د انتخاباتو د مهال ویش سره سم د ثور تر 24 پورې حل کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو لومړني نتایج به د ثور په 24 او رستی هغه به د ثور په 24 اعلان سي. هر کاندید چې له 50% زیات رای وګټي د انتخاباتو ګټونکو اعلانېږي، خو که هیڅ هم دومره رای ونه ګټلې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به دویم دور انتخابات کیږي.
خبري مجله اوري.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او څېړلو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی. د دې وزارت چارواکي وایي چې د امنیتي ارګانونو لوی څارنوالۍ، اطلاعات او فرهنګ وزارت، لوړ پوړي چارواکي او 2 مجرب خبریالان د دې کمیسیون غړي دي. په عین حال کې نای یا له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د کمیسیون تر ډیره تشریفاتي بولي او وایي ګمان نه کوي چې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي وکړي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
دا کمیسیون چې ځانګړی او باصلاحیت بلل کیږي په افغانستان کې به د خبریالانو پر ضد د هر راست او تریخوالي پیښې څېړي او د عاملینو د مجازات کولو لپاره به هلې ځلې کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دا کمیسیون د دې وزارت په وړاندیز د جمهور رئیس کرزي لخوا هم منظور شوی او په روانه اونۍ کې به خپل لومړنۍ غونډه هم وکړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی آزادی رادیو ته وویل چې د امنیتي ارګانونو لوی څارنوالۍ، اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او 2 تکړه خبريالان د دې کمیسیون غړي دي.
اینمي کمیسیون تشکیل شوه
دا کمیسون جوړ شوی او خپل کار به له خیره ژر پیلوي. دا کمیسون نه یوازې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راتلونکي پیښې څیړي، بلکې هڅه کوي چې پخوانۍ پیښې هم چې لا تر اوسه پټې پاتې دي په جلا ډول وڅیړي. کوښښ دا دی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین د قانون له منګولو ونه تښتي.
دا ځانګړی کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات بلل کیږي او له دې عمله ډیر کله اندېښنه څرګنده شوی. د خبریالانو او له هغوی څخه د دفاع د کمیټو شکایتونه دادی چې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي د پیښو دوسیو ته لازمه رسیدګي نه ده شوې. د نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې مسؤل مجیب خلوتګر که څه هم دا کمیسیون تشریفاتي بولی، خو هیله څرګندوي چې ښه نتیجه ورکړي.
په افغانستان کې ډېر کمیسیونونه جوړ شوي د پخوا کې د حکومت له خوا نه، خو داسې یو ملموس نتیجه نه درلوده. دا کمیسیون هم په دغه شان یو رسمي او تشریفاتي بڼه لري. زه هیله لرم چې دا کمیسیون وکولی شي چې د خبریالانو او د خبرنګاری په برخه کې ښه مؤثر کار وکړي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې شل پیښې ثبت شوي. د وویل په دې پیښو کې څلور یې د وژنو، څلور یې د بندي کولو او پاتې نور یې د خبریالانو د وهلو او ګواښونو پیښې دي چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې له خبریالانو څخه د دفاع کمیټې وایي که چیرې په دې هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو مخه ونه نیول شي، نو د دوی پر فعالیتونو به منفي اغیز وکړي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د امو دریا له نفتي حوزې څخه هر ورځ شاوخوا 1500 ټنه نفتي مواد استخراجېږي. د دې وزارت د پټرولیم مشر جلیل جمرانی تایید کړ چې د دې پروژې کار د څو میاشتو لپاره درېدلی و، خو زیاته کړه چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې بیرته کار پیل شوی دی. ښاغلي جمرانی وویل په راتلونکو 500 کلونو کې به افغانستان د نفتي موادو له کبله په ځان بسیا شي. اسدالله الدین په اړه راپور لري.
که څه هم دا مهال افغانستان تر ډیره خپل نفتی مواد له بهر راواردوي، خو د قانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې د امو دریا له حوزې څخه هر ورځ شاوخوا 1500 ټنه نفتی مواد استخراجېږي. د دې وزارت د پټرولیم رئیس جلیل جمرانی وایي دا استخراج له تیرو دو میاشتو راهیسې پیل شوی او استخراج شوی نفتی مواد هم د افغانستان دننه مصرفېږي. ښاغلی جمرانی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغو اندازه نفتی موادو استخراج دوی ته د قناعت وړ نه دی. دا چې ولې نوموړی یې په اړه وایي،
په تېرو دوه میاشتو کې دغه استخراج پیل شوی دی، خو په هغه سطح استخراج نه دی چې په کمه سطح موږ غواړو. لکه موږ غوښتل چې په اول کال کې تقریبا 2.5 لک ټنه استخراج وکړو. مشکل داسې دی چې دغه غټه تصفیه خانه په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس خو په افغانستان کې د هر څو نه استخراج چې موږ لرو
د پټرولیم مسؤلین وایي چې د افغانستان تیل ډیر غلیظ دی چې په کمه اندازه ورڅخه پټرول او ډیزل او په زیاته اندازه قیر او نور مواد جوړیږي. د امو دریا حوزې د تیلو د اکتشاف او استخراج قرارداد په 1990 کال کې د چین له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شو چې په 1992 کال کې استخراج پیل شو. د تیر 1992 کال په اسد میاشت کې د ځینو ستونزو له امله دغه استخراج ودرید او دوه میاشتې مخکې بیرته پیل شو. په دې حوزه کې د تیلو درې څاګانې کیندل شوې او اټکل کېږي چې په 3000 کیلومتره مربع ځمکه کې به یې نفتي مواد موجود وي. د تیلو د حوزه له ترکمنستان سره په ګډه پوله کې پراته ده چې له جوزجانه پیلېږي او په خپل مسیر کې تر هراته پورې رسیږي. د قانون وزارت د پټرولیم رئیس جلیل جمرانی وایي په امو دریا حوزه کې د میلیونونو بیلره تیلو موجودیت تثبیت شوی او زیاتوي چې افغانستان به په راتلونکو څو کلونو کې د نفتي موادو له کبله په ځان بسیا شي.
دا منطقه چې دا ډیره غټه ده، موږ تقریبا دلته 80 میلیونه بیلر تثبیت کړی دی چې نفت امداریا په دا درې بلاکو کې. نو انشاءالله کوشش د حکومت د افغانستان دغه دی چې په آینده 4-5 کالو کې موږ د افغانستان د خلکو د مشکل چې د نفتو د لارې دی د ټول اور حل کړو.
داسې اټکل کېږي چې د افغانستان په 2,00,000 متر مربع ځمکه کې به نفتي مواد موجود وي، خو د چارواکو په وینا تر اوسه نفتي مواد په 8,000 متر مربع ځمکه کې تثبیت شوی دی. په افغانستان کې د ګازو او نفتو 5 لوی حوزې مشخصې شوې چې د کندوز او تخار په سیمو کې د افغان تاجک، په هرات کې د تیرپل، د هلمند، په پکتیکا کې د کټواز او په سرپل جوزجان او فاریاب کې د امودریا د نفتو حوزه ده. د امودریا د نفتو او د شبرغان د ګازو پرته په نورو مشخص شوو حوزو کې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. چارواکي وایي چې د نفتو او ګازو په پروژو کار کول زیاتې بودیجې او ډیر وخت ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
کغواړی ورسته مهمه پیخي او مطالب بیا هم وګوري او لولې د ازادي رادیو پښتو ویبپاڼې ته ورشي پته ده p@azadiradio.org. همدارنګه د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پڼې ته هم ورتللی شي پته ده facebook.com/azadiradio. کغواړی تازه خبرونه ووري او وګوري. کابل خروالو ویل درې کلونو وړاندې نه اوس د کابل هوا یو څه پاکه شوې. محمد یونس نوندیش چې د یک شمې پرز د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ویل د کابل خار په هوا کې د جامد او زهرجنو ذراتو کچه راښکته شوې. بل خو د افغانستان د کانالیزاسیون او اوبو رسونې چارواکي بیا د دې خار د ژوند چاپیریال په اړه د یو وی ستونزې زیاتېدو اشاره کړې. دوی وایي په کابل کې د څښاک اوبو کمی شوې دي. رحمت الله افغاني په اړه راپور لري.
کابل خاروالوی چې په خار کې د سړکونو او پلی لارو د پخیدلو او د نیالګیو کینولو له برکته اوس د کابل هوا د درې کلنو په خوا په پرتله ښه شوې ده. نواندیش د یک شنبه پورز د مشرانو جرګې غونډې ته وویل چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د معلوماتو له مخې د کابل په هوا کې د موزره او جامدو ذراتو کچه نیم په نیمه کمه شوې ده. درې کاله وړاندې په یو متر مکب هوا کې د جامدو ذراتو کچه 300 مایکروګرام وه. دغه معلومات او اندازګیری چې د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوې ده، اوس مهال دغه ذرات 125 مایکروګرام ته راښکته شوي. د سړکونو او پلی زینو جوړول او د نیالګیو کینول د دې باعث شوي چې دغه اندازه راښکته کړي. نواندیش زیاته کړه په پام کې د سکال په کابل ښار کې نور سړکونه او پلی لارې هم جوړې شي چې دا به د هوا له پاکوالي سره نور هم مرسته وکړي. خروال په داسې حال کې د کابل ښار د هوا د یو څه کېدو خبرې کوي چې لا هم خلک په ښار کې د دوړو ګرد او د هوا د ککړتیا له امله شکایتونه کوي. تر دې مخکې د چاپیریال ساتنې ادارې څو ځلې د خبرداری هم ورکړی و چې که د ښار اوبو او هوا ته پاملرنه ونه شي نو ښایي څو کاله وروسته په کابل ښار کې ژوند کول ستونزمن شي. بلخوا د افغانستان د کانالیزیشن او اوبو رسونې عمومي رئیس وایي د کابل ښار نفوس ته په کتو په ښار کې شته اوبو بسنه نه کوي. انجینر داد محمد بهیر چې د هم مشرانو جرګې ته د پښتنو لپاره وربلل شوی و وویل چې په ښار کې د بیلابیلو عواملو له امله اوبو کمې شوې دي. موږ پخوا په کابل ښار کې په کال کې 30 میلیونه متر مکعب اوبو درلودلې او هغه وخت د کابل ښار اوسیدونکو شمیر 15 لکه و. اوس چې د نفوسو شمیر 2 میلیونه ته رسیږي د دغو اوبو کچه دا مهال 30 میلیونه متر مکعب ته راښکته شوې. له یو خوا وچکالي او له بلې خوا له اوبو ناوړه استفاده د دې سبب شوي چې اوبه کمې شي. هغه زیاته کړه د څښاک لپاک اوبونه په کرنه کې استفاده کول، کم ورښتونه په کورونو کې په خپل سر د ژورو څاګانو کیندل او په ښار کې په بېساري توګه د خلکو زیاتوالی د دې سبب شوی چې په کابل ښار کې اوبو کمې شي. د چاپیریال ساتنې ماهران هم وایي د دې لپاره چې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبو لا کمې یا خرابې نه شي او د ښار د هوا د ښه والي لپاره دولت باید لا جدي اقدامات وکړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د یوکرین د کورنۍ چارو وزارت سرپرست د دې هیواد په ختیځ سلیانسک ښار کې د مرګ ژوبلو خبر ورکوي. په دې سیمه کې چې مهمې دولتي ودانۍ او د پولیسو مرکزونه یې روسي پلو فعالانو نیولي، د یوکرین ځواکونو نن د تروریزم ضد عملیات پیل کړي دي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اوري.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي د هیواد په ختیځ ښار سلویانسک کې د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي. ارسن اواکوف په خپل فیسبوک کې لیکلي چې له روسي پلوه فعالانو سره په نښتو کې د اوکراین د امنیتي ځواکونو یو افسر وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. اواکوف وویل بیلتون غوښتونکو ته هم تلفات رسېدلي خو دقیق شمېر څرګند نه کړ. هغه وویل شاوخوا زر کسان د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر دغه راز وویل چې بیلتون غوښتونکي له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي. هغه وویل امنیتي ځواکونه په ډلو کې بیرته تنظیمیږي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. سلوویانسک د اوکراین د هغو ختیځو ښارونو یو دی چې روسي پلو فعالانو د اپریل په 12مه له سپکو وسلو څخه په استفادې پکې د پولیسو پر مرکزونو حمله وکړه. خبري رسنۍ وایي ډزې هغه وخت پیل شو چې امنیتي ځواکونه هغو موانعو ته نږدې شول چې بیلتون غوښتونکو په لارو کې جوړ کړي دي. په سلوویانسک ښار کې یو شمېر روسي پلو فعالانو د وضعیت په اړه رویټرس ته یو لړ څرګندونې وکړې. د میخایل په نوم یو کس وویل موږ د دونسک د سیمې د سلوویانسک ښار اوسیدونکو د ملي ګارد ځواکونه دلته راغلي. سهار وختي بیا ډزې تبادله شوې. موږ هیڅ نه پټوو، دغه مې مخ دی. غواړم یوه پوښتنه وکړم، ملګری پوتین تاسو ژمنه کړې وه چې موږ به ساتئ، لطفا دلته راشئ او زموږ ساتنه وکړئ. د اوکراین حکومت روسیا تورنه کړې ده چې د هیواد په ختیځ کې په دولتي ودانیو او د پولیسو پر مرکزونو په حملو سره یرغل پیل کړی دی. خبرران وایي د اوکراین په ختیځ ښارونو کې د وسلوالو لخوا چې اکثره یې ماسکونه لري او یونیفورمونه نه پیژندل کېږي، منظمې حملې د هغه وضعیت ښکارندوی دي چې په مارچ میاشت کې په کریمیا کې شوی و. روسیې د مارچ په 14مه د ریفرندوم له ترسره کېدو وروسته دغه سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې اوکراین او لویدیځ هیوادونو دغه اقدام غیر قانوني بللی دی. دغه فعالان د خود مختاري لپاره د ریفرندوم غوښتنه کوي چې ممکن په نتیجه کې دغه سیمې له روسیې سره یو ځای شي. د سلوویانسک له ښاره د ایرینا په نوم یوې اوسیدونکې رویټرز آژانس د خپلو غوښتنو په اړه وویل موږ د کیف د چارواکو پر ضد نه یو، موږ جګړه نه غواړو، موږ غواړو په هغه ژبې خبرې وکړو چې زموږ ده. موږ نه غواړو چې په زوره په اوکراینی ژبه خبرو کولو ته اړ شو. موږ ریفرندوم غواړو، موږ د فدرالیزم غوښتونکي یو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی چارواکو لخوا هر ډول وسلوال اقدام به پلان شوې څلور اړخیزې خبرې له خطر سره مخامخ کړي. په پام کې ده چې اپریل په 12مه په جنیوا کې روسیه او اوکراین د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه ګډون وکړي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداری ورکړ چې که روسیه د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت د عادي کولو لپاره اقدام ونه کړي او له اوکراین سره په پوله ځواکونه په شان نه کړي، دا هیواد به له نورو عواقبو سره مخامخ شي. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د اپریل په 22مه اوکراین ته ولاړ شي.
په ننګرهار کې د سکانو مذهبي جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې د ننګرهار یو شمېر دولتي چارواکو او د هیواد له نورو سیمو ورغلي او سکانو برخه واخیسته. دغه له ننګرهار اعظم خبریال شاه محمود شینواری د رپورټ را لیږلی.
په ننګرهار کې میش سکانو خپل د مذهبي جشن چې د ویساک په نوم یادیږي سکالې 314 کلنۍ میله هم د یو شمېر شاندارو مراسمو په ترڅ کې ونمانځله. د سکانو د مذهبي جشن درې ورځې دوام لري چې په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې ټول سکان سره راټولېږي او د خپل دود سره سم نر او ښځې یو ځای د سرو رود ولسوالۍ د سلطانپور سیمې ته ځي او هلته د دوی مذهبي چینو سره خوا کې یو لړ ځانګړي مراسم ترسره کوي. په جلال آباد ښار کې د مرکزی درمسال ویان ډاکټر هرمیت سنگ د خپل مذهبي مراسمو په اړه وایي
پرون د سلطانپور باندې تلاړو او زمونږ سکانو ورونه د هغه زیارت وکړل. نن دومره ورځ زمونږ د مذهبي جنډا جیګا شو او مسلمانان ورونه چې د حکومتي چارواکو رئیسانو ټول راغلیو، د خاریان راغلیو، مول صبرم راغلیو او موږ ته د وساک د 314 کلیزو په ویاړ مبارکي ورکړل. سبا زمونږ چې د آخري ورځ ده زمونږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب په درمسال په دننه په ډېر شاندار مراسمو سره وګرځول کیږي.
د سکانو د مذهبي جشن ته د هیواد له مرکز او یو شمېر نور سیمو څخه هم ځینې سکان ورغلي وو. د مشرانو جرګې سناتور انرکلی هنریار چې د سکانو پورې تړاو لري هغه هم د جشن ته له کابل راغلی وه. نوموړي خوښي ښکاره کړه چې د سکانو په مذهبي جشن کې ګډون کوي.
ما ته د خوشحالي ځای ده چې ټول خلک د جلال آباد هندوان او سکان او مسلمانان د یو چتر لاندې کېني او دغه ورځ لمانځي. امنیتي ارګانونو نه ډېره مننه کوم چې واقعا د دې په خاطر چې دغه ورځ په ښه فضا کې ولمانځل شي مونږ سره 100% همکاري کړې ده او واقعا تاسو دغه نتایج ګورئ چې مونږ د آرام فضا کې دغه ورځ لمانځو.
د ویلو د چلتیرو څخه باندې دریو پیړیو راهیسې د سکانو ویساک جشن د سرخود رسوالی په سلطانپور کلی کې لمانځل کېده. دوی وایي هغه مهال به د دوی مذهبي مراسم تر اتو ورځو پورې دوام کاوه او په دې جشن کې به یو شمېر ځوانانو ته ډلې ودونه هم کول.
بلې و موریدل چې په ننګرهار کې د سکانو یو مذهبي جشن جوړ شو. په همدې سره رسیږو د روانې پښتو نیم ساعته خبرونې وروستیو ته. مخکې له دې چې مایک خپل اداري برخې همکار ته ورتسلیم کړم، وبوري چې د افغانستان او د قرغیزستان د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه نن ماښام پیل شوې ده. دغه مسابقه شاوخوا لس دقیقې مخکې د اماراتو په شیخ مکتوم سټیډیوم کې پیل شوې ده. په دې لوبه کې د افغانستان او قرغیزستان د فوټبال ملي ټیمونو تکړه لوبغاړي سره مخ شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم شاوخوا لس لوبغاړي له بهرنیو ټیمونو څخه چې په هغې ډله کې اروپا او امریکا هم شامل دي دغه ټیم سره یوځای شوي دي. او د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغې لوبې اصلي هدف د آسیا د چیلنج کپ سیالیو لپاره ښه چمتووالی دی. افغانستان او قرغیزستان له دې مخکې هم دوه ځلې سره مخامخ شوي دي. افغانستان په دواړو ځلو کې وتوانېده چې د قرغیزستان د ملي ټیم ته ماته ورکړي. اوس به هم راشو د خبرونې وروستیو برخو ته. جمشید حبیبزاده سټوډیو ته راغلی څو د ازادي راډیو لالارې ورستې نیم ساعته د ری خبرونه وړاندې کړي. زموږ استاد سودی خدای پامانوي
خسته نه باشین. شما سلام.